د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. گیزاب ولسوالۍ د ترین کورد د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. د سیمې ته غځېدلی لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 16 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي:
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږکال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحه کې لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکي هوایي چلند د ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران د هوایی شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې 2 الوتنې ولري. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته نړیوالې الوتنې بندې شوې، خو نږدې یو کال مخکې لومړی فلای دوبای او ورپسې د روان کال په غبرګولي میاشت کې د ترکش ایرلاین هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې پیل کړې، مګر د امارات او د هند هوایی شرکتونو الوتنې تر اوسه هم نه دي پیل شوې. د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلی دی. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به روان کړکېچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له 6 لکو ډېر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکینګ کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله نن ماسپښین مهال په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. سکال په چین کې د چړې په وسیله د حملو څو پیښې وشوې چې په ځینو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لاس و. تیره میاشت د چین په جنوبي ښار شنجن کې په یو برید کې یو 10 کلن جاپانی زده کوونکی ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د ایران د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو دوام په یو مرکه کې څیړو.
په دوی باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن په بنده دروازه کې د لغړیانو د کاروبار پیکه کېدو ته مو په یو راپور کې کتنه کړې.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې په 15 پروګرام کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو راپورونه څیړو.
څنګه چې اورېدل کېږي هلته وهلو ډبول هم شوي دي. په شخصي حریم باندې تیری، تیلیفونونه لټول، دا خبرې دي چې کاملا ناروا دي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ایران د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. حجت صدیقی د ایران خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې په اساس او په بیلابیلو ښارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. د دې بندیز تر اعلان وروسته یو شمیر هغه افغان کډوال چې په تایبات کې اوسي اندېښمن شوي چې له تازه محدودیتونو سره به څنګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر لېږدولو د بندیز له اعلان سره سم خبرداری ورکړی چې که څوک له دې پرېکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقی تازه له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغو موټر چلوونکو ته چې بې اسناد افغانان له یوې سیمې بلې سیمې ته لېږدوي قانوني سزا ورکول کیږي او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به یې موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دغو بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي او په وخت سره خپل کارونو ته رسیدل ورته ستونزمن شوي دي. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفې او فیروز د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
پرون مو د سناپ له لارې آنلاین ټکسي وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغان یاستې. موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته سناپ رانغی او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب مې رانغی.
در تایبات کس حق نداره.
په تایبات کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. دې ستونزې پر اختیاز مونږ پر ژوند اغېز کړی. که کار ته ونه رسېږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شو تلی نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم، به بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلې خوا د تایباد د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقی چې ویل کېږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایباد کې 14 هغه استوګنځایونه چې بې اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لاک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبری آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیري. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یوه ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې دا خپله یوه ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه یې افغان ته نه ده ورکړې. په داس حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یوه افغان د پیسو په مرسته اخیستل سوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23,000 غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایبات ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د د دوغارون پولی چې له تایبات څخه 30 کیلومتره لرې ده د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډېرو لویو ښارونو کې یې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بېوزلۍ او بیکارۍ له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پرېښی دی.
و مو اوریدل چې د ایران د تایبات ښار کې چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. له دې مخکې د ایران دولتي اژانس اسنا د لورستان د مرستیال والي مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی و چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي دي. په ایران کې پر ډیره افغان کډوالو د تازه لګیدلو محدودیتونو په اړه مې د چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات، د مرکه په پیل کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند، د موارد د زیاتېدو د عواملو په اړه وایي.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه، بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسما وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1 میلیون مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي. خو زه دای بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به مونږ خامخا 1 میلیون مهاجر د دې نه وباسو. هغه سره ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې، د تګ راتګ، د درسونو، د مکتبونو، او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چاته کورنۍ نه خبرېږي، د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله صادق صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې. اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو پاو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هیواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه، چې دوی داسې تهمت لګي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي، او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هیواد مطمئن کېږي، هیواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله،
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې، تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دیره دي، هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندي نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي او په راتلونکي کې هم.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
په دې ورسته کې د افغاني بیې د ډالر په مقابل کې یو لړ بدلونونو سره مخ شوې دي. تیرونه د افغاني ارزښت د ډالر په مقابل کې راکم شو، په داسې حال کې چې بیا له مخ کې د نورو میاشتو پرتلې ارزښت په کمساري ډول لوړ شوی و. د بهرنیو اسارو او په ځنګړي توګه د ډالر پر وړاندې د افغاني د بایو ټیټی دو د اورو وریجو غړیو او نورو تکو نورو توکو وبخې پر بایو هم اغیز کړی.
لیوی ونی راهی سی افغانی د ډالر په مقابل کې ل یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پامړکم والی راغلی دی. د په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کمساري توګه لوړې شوی وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونې وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و، چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 لیتر غوړي په 440 افغانۍ و، خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یو 50 کیلوی د اوړو بوجي 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تیرې یوې اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانۍ په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دوه سره د توکو بیې هم لوړې شي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید د خلکو استخدام او مصرفیت او موږ تجارت صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایې ادارې د میاشتنی راپور له مخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولې د میاشتو په پرتله 1.4% زیاتوالی راغلی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسېدلې او د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یو لسیزه تیریږي، خو هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچاوي چې روان وضعیت میرمنې تر نورو وګړو زیاتې اغیزمنې کړې دي. یو شمیر بېوزله میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند دغې ادارې ویلي په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د دغه صندوق د بېلابېلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ-19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بېکاریو سخت ځپلی دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامداره نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای پاړلو تنن لرو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او دې سوړ شوې ده د خوړلو اسانه لرو پوښه خو خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د تیر جمهوری نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامورې نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولی دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خواړه نه لري.
شخص خود من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دند خو خدای را نواخیسته. ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند درلو دی. حالا دندو لری شوی. اوس لزخت زیاد و ستونزو سر مختی. زخ بلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم. هغه هم که کومه کورونه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوال مرسندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه مېرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپلو کوچنیانو ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د دې سیمې زرګونه اوسیدونکي وزګار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 تر 30 کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو هلته د وضع شویو محدودیتونو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ دغلته زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکه باندې به پر دغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د غړی لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوی جغ ملری. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅېوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځې دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمي کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د بلوچستان په چمن ښار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیموونکي محمد صادق څکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر در تو ما چې موږ کرباتونه انا نات کلتور ټول په تباسو کلار نس خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک.
د خاغلی اڅکزی په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کراتو د دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونې دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه دې له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیواد مله هلمند کجي کې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه سره یوځای شوی د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجي کې ولسوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته. نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي. نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکري سمیکاټان دي چې هغه هم کمپنۍ وربندوي یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کړي. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعاله کړي.